سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي تاسو مخه کلا ساده راټی ناوړي دا سارنې خبري مجله په خبرونو پیلو د هلمند په مرکز لشکرګا کې په 14 کې ولسک سانټ پین شوې دي د ایمرجنسي روختون په بیان کې ویلي چې دا 14 پروند د ګرشکار په بازار کې وشو د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولسنه ټپین شوې ده لشکرګا ایمرجنسي روختون تر رسول شوې چې د 15 تنو وصیت نازک دی د دې روختون د افغانستان د څنګ مشر د جن پاین کوي وضعیت چې دی او روختي ټیمونه د ټپانو درملنه کوي تر اوسه د 14 علاقې او څنګه معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیخي په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي دا 14 مسولیت هم کومې ډلې نه دی منلی امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځم به پورز د طالبانو لبند خوشی شوې وو پرون امریکا ته ورسید ځین امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګان خبري کړي چې د موري متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د خکته کېدو د خپل کورنۍ لغړو سره د روغبړه په حال کې خي ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي لسره زیږیدلې دي او لدې چې خوشی شوې دي د ډېرې خوخي احساس لري نو موري کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو لالې د نورسته خوشی شو په دې پلاوی کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځنګړې استاذ ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت په خنۍ ځنګړې استاذ سلمی خلیل زاد شامل و یاد پلاوی د پنځم به پورس کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و دا خلونو نړیوال پروګرام WFP وای لهم د افغانستان د ټولو وګړو لدریو یو برخه خلک لږی سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروند د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د سرنګوالي پاړه دا ویلو سربیره زیاته کړي د سیمهال شه ډیر افغانان د سمرک په خپل سره نوروز لمانځي د افغانستان لدریو یو برخه وګړي لږی څخه کړي کی د WFP پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د سازمان مرستې دوام لري لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچال افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې خودلی وی او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري دا لندن په هېترو هوایي ډګر کې هغه لوتنې چې پرون د لګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیر شپه ناوخته بیا پیل شوې د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بي ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي د هېترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځم به پورس پکې د لګیدنې له کبله په لاسو الوتنې ځنډول شوې وي ټاکل شوی و چې پروند هېټرو د هوایي ډګر لاري 291 زره مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو لور په خيورست الوتکه کې د بریټانیا او اروپا په نور هوایي ډګرونو کې کېناستي تمه ده چې د هېټرو هوایي ډګر باندې د ورځې پوګدو کې خپل ټول الوتلې بیرته پاتې ډول پایله کړي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لا تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه دا لوبه پرون ماسپخین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 پوړاندې د کوربه تایلند په ګټه پاتې ورسېده فینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربی اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله دا مسابقه پرون ماسپخین یو د 2 پوړاندې د متحده عربی اماراتو د لوبډلې په ګټه پاتې ورسېده تاسو لازدی رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي کتهم کابل ته لوړ پړی پاکستاني چارواکي راغلي خو له هم د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړلې په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري
باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې
په دروازه کې پاکستان ته د وختو په تمه دي په اړه به هم در سره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز و، خو په مزار شریف کې بیا هلته د سخي جنډې د پورته کوونکو یا دغې زیارت نیوال وایي په دې اړه به وروسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مو شته، ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خیبر پختونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لار کې د تیرېدو په تمه تیر کړې ده. تفصیل احمد اکل لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. د لارې له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شیبه شمارلې ازادي راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 22 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 22مه وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درېش په پر لپسې نښتي هم وشوي چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حملې په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پسرلی پر رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډیر پخوا نیلګي کې نیول شوي چې د نه پام لرنې له کبله بیرته وچوي دي. تو وایي حکومت د نیلګیو د کینولو ترڅنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره کار نه ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را
برگزار هر کال دولت نیالگیو کی نولو کمپاین پیلوی خلق پدی کمپاین کی گډون کوي نیالکی کی نیوی او دولت پر تسمه پاملرنه نکوي او بنور کوي چې دا بیا اوچی کی
اینو را بیاری نمیکنم و اینو خشک میشن
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود و د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا تر څنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلاره به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلې شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلاره کې شاملې کی نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 10مه اعلان کړی هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې ماشومان کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل کبیر ته افغانستان ته ستونسي ژوند به له ګواښونو سره مخ سي د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غاګي په راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ور سره مخ و ل خپل هواده وټلو ته ارسوي او کده پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنیدل به ناشونی وي یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
د شرایط اساس شرایط بحرانی و اسبار کې فلان د افغانستان جریان داره
په دې حساس او لنورین ټکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال نګنو ستونز سره لاس او گریوان دي دا اصلن د زغم ورن نه په ځنګړي ډول هو کسانو ته چې وطن کور ژوند او ټول اشتمنې د لاس ور کړی
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره اعلامیه کې اقتصادي ستونز سره مخ و دغه هیواد دی پریخود او گوانډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمیر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې اړه سره راپورونه واورئ چې پرون جمعه په مزار شریف کې خلکو او د افغانستان په نورو ښارونو کې خلکو څنګه نوروز لمانځلی دی. همدارنګه پښتونخوا ته په بخنې سره ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو، د بلوچانو د وضعیت په اړه به هم جزئیات درکړو. اوس ورزو خسیته پر غزي د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شو بل اړولی، او په داسال کې چې د اسرایلو پوز خپل سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتو لمر کړی دی. دا طالبی په چارواکو ژمنه کړې چې ترڅو حماس ډله پات اسرایلی رغمل خوشی نکړي، د فلسطینانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې نور تفصیل احمد تکن نورو.
د اسرایل او پاوز پرون د غزه خر پر ختی زبرخه د هوایی حمله پر محل یو شمیر کسان و وژل. عیني شاهدان او د یو سیمایز روختون چارواکي وایي چې په دې بمباری کې یو مېرمن، د هغې خوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل و وژل شول. د اسرایل او پاوز وایي چې د غزه په خر کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپل ټولنیزو پاڼو د غزه خر د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداري ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداري یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شند کړې دي چې د غزه له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو، او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي خر اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمې پورز اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندی بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونو ویل پوز په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نوي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرایلی پوز په حمله کې وژل شوی دي. د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د 800 مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او پر رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې لدی د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه، د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي سګنۍ نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه ده لمانځلې. د کابل او مزار شریف یو شمیر اوسیدونکي چې پخوا به یې د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه، سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د راځي مبارک کې به جنډې بچي کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ نمانځل کېدله. خلک هم د نوې کال خوند به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژه یو خواته او بل خواته د اوسني شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډې کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل او وروسته به بیا د ګلو سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي ده وایي شرایطو نه هیلې کړې او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
خو به مې هفسین او سمنک جوړول کورنۍ مور راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سیل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و. چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړې، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چاته نه ده ورکړې.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز په نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوس به هم غونډې پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوې دي.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچي بیګا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں ریاستی جبر دے او بلخوا چ پرامن احتجاج کو ان کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی نن پکویٹا کی یوزل بیا پرامن بلوسان پولیس پر ڈزو وجلی رے کا سان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا درملن ل پار یوڑل شول نی پولیس ہغوی التبنی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنیو سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا ندا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن تا دا قانونی کاروی لپارا ندی روڑی. نموڑی دا وکڑی چی مظاہر چانو دا سڑک دا خلاسول پا مہار پر پولیسو بریدونه کړي، کاڼي پی غورځولي او تشدد کړي، چې لامل یې لس کسان چې پکې پولیس سرتیری هم شامل دي جوبل شوي دي. دان خطي هغه محل پیل شوی کله چې پرون د مارچ په 28مه بلوچ یک جهتی کمیټه د خپلو نیولې شو غړو بیربرګ بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړي سید بلوچ او نور بلوچانو د خوشی کولو لپاره د کوټې لسریاب سړک څخه احتجاجي لاریون پیل کړ. پولیسو د مظاهره چانو مخه ونیوله او وښکې بیونکې ګیس پی وکارو، لاټي چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکارو او مظاهره چانو پر پولیسو کاڼي وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټې د یادې پیخې پر ضد نن د مارچ په 28مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټې د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي دیوائی بلوچ یک جهتی کمیټې په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی. منګه ټولو سوداګرو ته، ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دې کامیاب کړي. موږ د خپل مړو حساب غواړو، موږ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو، موږ د ماورای عدالت وجلې شو بلوسانو حساب غواړو. حکومت دې په کوټه کې د مظاهرې په محل نیولې شوی 50 کسان سمدستي خوشی کړي
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیخه پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړي، خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لاري بندې کړي وي، چې لامل عام خلک لستوند سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون لمخې لاري خلاصولو ته پابند دي. په کوټه کې دا تازه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دور زره حسي جزوي بندې. خلدی پی خیرستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاری د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه ښار کې ځای په ځای کړی شوی دی. بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي، دا غیر منصفانه عمل دی. نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه، لاټي چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالې به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوسانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي. د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی. محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه یې غلې کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحادی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگی دول سوالی د چای گلبای د کلی تخنی دغه پیغام تاسو ته پریردم. تاسې خوندور روزه را باندې رسو، خدای به غوړن چې د امارات دغه لړپوړ چارواکي کم شین چې دغه ګران دی لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوی دی، ورج خلا پراغه خیال ده او وړه مینو کې ګران سوی دی، دغه انو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان د روزه په میاشت کې چې هر شي پورتي چې دا اوس نو اردان چې بسړی همې ثواب ډیر ده، همې مسلمان چې وس کار ونه چې واخی نو بس پیدا په دغه میاشت کې واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې واخی نو پراغ مسلمان په سره کم تیر شي.
سلامونه نیکی هیله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي. د ورساب د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پای ته ورسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نومی عبدالمصابر د کپسا ولایت د تقابل سوالی څخه می پیغام پریښی دی. دلته په تقابل سوالی کې روژه په یو ډیره ښه او خوندوره ارامه فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیه کمې شي او خپل هغه ورځني وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ژاک فر احمدی سټوډیو ته راغلی دی. احمدی صاحب ستړی مشیو، سهار دې بخیر.
تشکر از